یک جا شنیدیم از آقای امید حیران، یک تن از فعالین مدنی جهان سپاس. ما هم با شما خدافظی میکنم. بقیه
با قبل که دم آبشین دوی بجسوی، السلام علیکم درنو دوستانو د ازادی رادیو د خبرونو په لار کې دغه دو ساعته د ازادی په څپو کې خبرونه ته ځانګړې سوي دي چې په دې خبرونه کې له افغانستان سره د سولې او بیارغونې په برخه کې د چین پر نوی ژمنو باندې بحث کیږي چې د خبرونه یا د پروګرام زما همکاران درته ورسره وړاندې کوي. تر هغه د مخه باز فریباز ظاهر تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه تر ورو په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل په نننۍ حمله کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې له اعلان وروسته چې له افغانانو د شکایتونو د ثبتولو غوښتنه کړې، د افغانستان اجرایه ریاست وایي حکومت ته هغه اقدام ورکړی کوي چې د عدالت د ټینګښت سبب کیږي. او په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جنگي جوړوي، داسې ښکاري چې د سوریه حکومت داعش وسلوالو ته اجازه ورکوي چې په آزادانه ډول د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې وګرځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په نننۍ حمله کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د پېښنن د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د قلعه نظر په سیمه کې د صدای افغان خبري اژانس په دفتر کې دننه داسې مهال سوي چې یوه فرهنګي غونډه روانه وه. د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال ویان نصرت رحیمي وایي لومړی ځانوژونکې حمله وه چې وروسته دوی نورې چاودنې هم وسوې. شغلې رحیمي ازادي راډیو ته وویل
در مجموع تلفات که ناشی از انتحاری بوده 40 نفر شهید است و 30 نفر هم زخمی است، تمامش افراد ملکی است.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پر ټویټر په یو پیغام کې په دې پېښه کې د طالبانو لاس لرل رد کړی دی. ولسمشر مانی په یو اعلامیه کې د پېښه په کلکه غندلې او هغه غیر انساني او غیر اسلامي کار بللې دی. په اعلامیه کې د ولسمشر له قوله د دې ډول پېښو عاملینو ته خبرداري ورکړل شوی چې د بشر ضد جنایتونو د ځپلو لپاره افغان حکومت کلک هوډ لري. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې وړاندې پر افغان حکومت شخ کړی و چې د رسنیو د خوندیتوب په برخه کې اړین اقدامات وکړي. د غیداروي د 2011 سم کال پترس کې د خبريالانو په وړاندې د 3 بریدونو راپورونه ورکړل شوی دی چې دا د 2014 کال په مقایسه 15% لوړوالی شي. په بلخ ولایت کې د سړک د غاړې د یوې شدل سوي ماین په چاودنه کې شپږ ماشومان وژل سوي. دا پېښه د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې سوي ده. د دولت آباد ولسوال محمد کریم نن وویل چې په دې قوي چاودنه کې د 9 او 10 کلونو په عمر شپږ ماشومان وژل سوي دي. تر اوسه چا د دغې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. مخکنی د دا ډول چاودنو چې بې ګناه کسان په تیره بیا ماشومان پکې وژل سوي هم مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی، خو د دولت آباد ولسوال وایي چې مسؤول طالبان دي. هغه وای وسلوالو دغه ماین په سړک کې د دې لپاره شخ کړی و چې پر افغان چارواکو او امنیتي ځواکونو والوزي. په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې له اعلان وروسته چې له افغانانو د شکایتونو د ثبتولو غوښتنه کړې، د افغانستان اجرایه ریاست وایي حکومت ته هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د عدالت د ټینګښت سبب کیږي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال وایي افغانان کولای سي د دې محکمې لخوا تر ټاکل سوي نیټې خپل شکایتونه درج کړي. په داسې حال کې چې دې محکمې د جنوري تر اخره د بشري حقوقو اړوند شکایتونو د درج غوښتنه کړې، د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي د دې وخت د تمدید غوښتنه کوي. زموږ خپل ازادي راډیو لري. په جرمنی کې 15 کلن افغان په همدې عمر پرې وی جرمنی انجلی د چړو د گزارونو په تور نیول سوی دی. د پېښه پرون د جرمنی په جنوب لویدیز لنداو کې په یو پلورنځي کې د وی داوا په نتیجه کې رامنځته سوی ده. چارواکو ویل دغه افغان چې د پېښې له ځایه تښتېدلی و د لارویانو د معلوماتو پر اساس پولیسو ونیو. هغه انجلۍ چې د په چړو وهلې وه په د ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړه. د نه د معلومه چې دغه تورن افغان ځلمکۍ پناه اخیستونکی دی او که د جرمني عادي هستوګن. دا هم نه د معلومه چې دا واپه څه راپورته سوې وه. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې جنگیږي وایي داسې ښکاري چې د سوریه حکومت داعش وسلوالو ته اجازه ورکوي چې په آزادانه ډول د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې وګرځي. دا خبرو وروسته له هغه سوي چې دغه ائتلاف او د سوریه حکومت دواړو ادا کړی چې د داعش وسلوالې د سوریه په شمال او ختیځ کې له پراخو سیمو څخه ایستلې دي. خو د امریکا په مشرۍ ائتلاف یو مرستیال برطانوي جنرال فیلکس ګیټني وویل چې داسې ښکاري داعش وسلوال په هغو سیمو کې چې د سوریه د حکومت په کنټرول کې دي په خوندي ډول تګ راتګ کوي، او دغه جنرال په خبره دا شی چې د سوریه حکومت یا لیوالتیا نه لري او یا ورتیا نه لري چې په خپل سیمو او سرحدونو کې داعش ته ماته ورکړي. نوموړي د سوریه پر رژیم ژغ وکړ چې له ټولو هغو سیمو داعش وسلوالو باسي چې اوس د حکومت په کنټرول کې دي. او اروپایي مشرانو د کیف او روس پلو بیلتون پلو ترمنځ د بندیانو تبادله وستایله. پرون په سلګونو اسیران د یو بل تر کنټرول لاندې سیمو ته تیر سول. چارواکو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د اوکراین حکومت 238 بندیان د بیلتون پلو تر کنټرول لاندې په لوهانسک او دونیتسک سیمو کې هغوی ته وسپارل، او په مقابل کې هم بیلتون پلو څلور اویا اسیر سرتیري او ملکیان د اوکراین حکومت ته وسپارل. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون دغه تبادله وستایله، او هغه د نوی کال او د اورتودوکس کریسمس جشن لپاره د بشري خیر شيګنې یو مهم ګام وباله. اروپای مشرانو او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې د بندیانو دغه تبادله یې څارلې، له دواړو لورو وغوښتل چې له دغه فرصت څخه کار واخلي او په سیمه کې د پراخې سولې د ټینګېدو لپاره کار وکړي. د خبرونو پای.
آزادی پڅپوکي
درم واجه آزادی
احمد شبریم له ظریف نظر سره مو د آزادی پڅپوکي پروګرام کې هر کله کو روانونه د افغانستان د اقتصاد او سولې په برخه کې پیکینګ مهم شمنې وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی، د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، او د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف سره د سیشن بی پروس په ګډه خبري غونډه کې وویل چې پکینګ او اسلام آباد غواړي افغانستان هم په سیمه کې د چین له مهم اقتصادي پروژې سره چې په لسکونو میلیارډ ډالر پر مصرفوي وصل شي. چین او پاکستان د تلې والدې چې د دوه اړخیزو ګټو د اصول پر بنسټ د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د افغانستان په لور هم تمدید کړي. د چین تر دې اعلان وروسته جنو وویل چې امریکا به په سیمه کې د چین د هلو ځلو پراختیا ته اندېښنه ښکاره کړي، خو پرون ایشیا ټایمز خبرونې د دې اندېښنې په باره کې ولیکل چې متحد ایالاتونه د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت پلي پروژې کې د افغانستان د شاملې دوشای هرکلی وکړي، ځکه چې د وریښمو د لارې نظر لومړی ځل امریکا په 2011 کال کې مطرح کړی و. ایشیا ټایمز زیاتوي چې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا وسلول هم د امریکا جغرافیایي هدف دی چې په سیمه کې د روسیې د نفوس مخه ونیسي. بل لور ته په سیمه کې د واشنگتن یو نوی متحد هندوستان شای دی پروژې ته لیواله نوي. نوی ډیلی مخکې دی پروژې ته د دې لپاره اندېښنه شولې و چې د لار پر کشمیر تیری شي، چې دا د هندیانو په باور د هندوستان د خپلواکۍ څخه سرغړونه ده. د چینو په باور د غلار شای د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د چابهار د بندر پر لار صادرات او واردات متاثر کړي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د چین او پاکستان په اقتصادي تحلیل کې د افغانستان شامل دل د هیواد د اقتصادي او ترانزیتي ودې لپاره ګټور بولي. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندي د چهار شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل
دې اقتصادي افغانستان یې چې افغانستان به کشور ترانزیتی در منطقه مبدل شو او با همسایه خود یک رابطه نیک داشته باشه، از تمام راه که یک کمربند یک راه باشه. ما با تمام کشورها دید یکسان داریم، میخوایم با تمام کشورها رابطه خوب تجارتی و ترانزیتی داشته باشیم، چون هم به نفع همگرایی منطقه است هم به نفع افغانستان است، و خواهش ما از تمام کشورها در منطقه ای است که دید یکسان در برابر تجارت و ترانزیت افغانستان داشته باشند.
د چین دغه لویه پروژه کله افغانستان سره یو ځای کیږي یا په پاکستان کې تیری شي، امنیت ته ضرورت لري. د همدې لپاره د سیشن بی پروژه د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په تری اړخیزه غونډه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. چین په خو هم په دې برخه کې حالې ځلې کړې وې. د پیکینګ د دې وړاندیز په اړه روانه اونۍ سعودي ګزټ رسپانې ولیکل، د دې سربېره چې طالبان هر ورځ په افغانستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي، د کابل، اسلام آباد او پیکینګ حکومتونو پر طالبانو ژغ کړی دی چې هر څومره ژر چې کېدای شي د سولې خبرو ته کښېني. په انګلیسي ژبه د سعودي عربستان دغه ورځپاڼې لیکي چې د طالبانو مشرانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي، خو په چین، ایران، یو شمېر نورو آسیایي او اروپایي هیوادونو کې په کنفرانسونو کې ګډون کړی دی. د پیکنګ د سولې لوړاندې سره په یو وخت په کابل کې د افغانستان د څلور دیش ولایتونو دینی عالمانو دو ورځنی غونډه وکړه. د دې غونډې په پای کې د سیشن بی پورس مولوی عطا الله فیضانی پریکړلیک ولوس او په یو برخه کې پر طالبانو ژغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د افغانستان د خلکو د سولې ارمان ته احترام دی. طالبان بین الافغانی مذاکراتو ته لبیک وای او هر ډول غوښتنی او تقاضاوی چې لري د خبرو په میز د ملت ته روښانه کړي.
طالبان اوس د سولې د خبرو وړاندیزونه په روسیو کې زیات شوی دي او په ورته وخت کې د هیل هم پیدا شوی دي چې د فبروري په میاشت کې به د کابل پروسه په دا مسله کې دا مسله مطرح کړي چې شای پرمختګ هم پکې وشي. خونن هم کابل د خونړیو چاودنو شاهد و. نظر سي
تشکر آقای احمد شیپر. این موضوع را با مهمانای محترم ما دکتر نبی مستاق مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور، محترم آقای عبدالغفار اخلاص سیغانی استاد پوانتون و محترم آقای غفور احمد جاوید کارشناس مسائل سیاسی صحبت میکنیم. همچنان در بخش دوم کوشش میکنیم یک چند لحظه هم با محترم آقای آذرخش حافظی رئیس کمیته روابط بین‌المللی اتاقای تجارت و صنایع افغانستان نام صحبت کنیم.
بله نظر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل چې حافظی صاحب په دوه برخه کې لمر سره برخه اخلي، نو هڅه به وکړو چې دغه تجارتی مسله تر ډیره په دوه برخه کې خبرونه کوي، یعنی په دوه ساعت کې راوخلو
زیاتر صحبت کنیم.
البته په لومړی برخه کې به هم ارتباط په دې ارتباط خبري وکړو، خو لومړی کرا شو د سولې خبرو ته.
بله
مستقصب د افغانستان د حکومت مسولانو په ورسوي څونیو کې ل ازادي رډو سره په خبرو کې دیته امید ښکاره کړی دی چې له طالبانو سره سوله شاید د سولې په برخه کې پرمختګ وشي، لیکن کله ناکله چې دغه خبره رامنځته کیږي په ورته وخت کې بیا به امنی راځي، لکه فرضاً دغه نن چې چاودنی وشوي. تاسو څه نظر لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خوشی بر صاحب، لکه چې ما مخکې پروګرام کې مو ویل زه مشاور یم، لیکن د ارګ آدرس خبرې نه کوم، زه د یو ژورنالیست په صفت تاسو سره غږیږم. درسته ده چې د طالبان سره د خبرو کول د افغانستان د صلح لپاره خورا مهمه ده. بیره دا اول اسکاله کیږي، موږ ته معلومه ده چې طالبانو په ډیرو مشکلاتو سره، په ډیرو قربانیو سره د دوی له نظره د خپل تګلارې تعقیب کړي ده، او د دوی د مشرانو په منځ تللو سره نور غولیدلی دي، نور راغلی دي د دوی دي. نو طالبان سره سوله په هر صورت سره چې وي باید وشي، او د دې لپاره بهترین مثال هم د حکمتیار صاحب حزب اسلامي سره سوله ده چې د بین الافغاني تماس لارې نه ده راغله، ځکه نه هغوی نه طالبان په خارجیانو باندې د خارجیانو په وساطت باندې اعتماد لري، او نه هم افغانانو ته اوس معلومه شوې ده چې بې د افغاني ډایلوګ نه، بې د افغاني لارې نه دا مشکل نشي حل کېدای. همدا اوس هم په افغانستان کې په ډیرو برخو کې طالبانو قومندانان دي چې هغوی غواړي چې د سولې پروسې سره یو ځای شي، خو حکومت د محلي غته والیانو ته، ولسوالو ته، د نورو ته نه پیږم چې تر څو اندازې پورې دغه اختیار ورکړی ده چې دغه تماسونه ټینګ شي، او دغه تماسونه یو مرکز ته رجوع شي چې تر څو دغه مرکز د لارې نه مونږ پوه شو چې په کومه اندازه طالبان په کومو ولایتو کې، په کومو ولسوالیو کې حاضر دي چې سولو خبرو سره یو ځای شي. نو بل خبره، طالبان سره مشکل شته، هغه مشکل دا ده چې مثلا دوی یو مرکز نه لري، دوی په قطر کې دي، او په کویټه کې دي، په پیښور کې دي، په داخل د افغانستان کې په بیلو بیلو ځایو کې دي، دا هم یو مشکل ده. نو زمونږ دلته د سولې و شورا شته چې په 4-5 کالو کې هیڅ سولې لاسته راوړنه نه لري. دوی ته دغه سولې شورا غړو ته لازمه ده چې دوی خپل ولایتو ته لاړ شي، هغه طالبان چې غواړي چې د سولې سره یو ځای شي، دوی د هغو سره په لومړي برخه کې په لومړي ځل کې تماس ونیسي او دراشي بیرته خپل سولې شورا ته، د ټول د هر ولسوالۍ نه چې راځي، هر ولایت نه چې راځي، د خپل معلومات سره شریک کړي، تر څو داسې یو خاطره او یو احساس ورته پیدا شي چې څو اندازه طالبان په کوم ځایو کې حاضر دي، د کوم شرایط لري نه لري چې د سولې خبره سره یو ځای شي. نو حکومت په دې برخه کې کاري روان ده، اما د کار چې د سولی شورا ته ورسپارل شوې ده تر اوسه داسې په صورت سره په جدیت سره په مخ نه ده تللی.
بله مننه،
تشکر. خب از استاد سیغانی بشنویم اونا چی گفتنی دارن. استاد محترم بفرمایید، نوبت شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و مهمانان عزیز شریک در بحث و شنوندگان محترم رادیو. وقتی بحث صلح را مطرح میکنن استادای حوزه صلح و حل منازعات گفتمش از سه محور در قضایای صلح دخیل هست: ایجاد صلح کار سیاسیون هست، تأمین صلح کار نیروهای معزز امنیتی هست و استقرار صلح همکاری توده های مردم. وقتی ما در درون افغانستان هر سه محور را به مطالعه میگیریم، متاسفانه مشکلاتی در قسمت وجود داره که مانع تأمین صلح با توجه به تلاش هایی که هم حکومت قبلی داشت و هم حکومت فعلی داره و هم نیاز مردم افغانستان هست، ما مشکلات هایی را داشته بودیم. در میان سیاسیون افغانستان متاسفانه هنوز اجماع در رابطه با صلح وجود نداره. تعریف های گوناگون و تعریف های چندگانه از صلح مشکل ما را در حوزه رسیدن به صلح بیشتر ساخته. امروز طبقه حکومت کننده که هر دو بلاک ریاست اجرایی و ریاست جمهوری است، متاسفانه نتونسته یک تعریف واحد از صلح ارائه بکنه. شخصیت هایی که بیرون از نظام در جریان های اصلاح طلب وجود داره، هنوز تعریفشان با تعریف طبقه حکومت کننده در تضاد وجود داره که این امر باعث شده که مشکلات های ما بیشتر شود. در محور دوم به نیروهای معزز امنیتی هم هنوز صلاحیت مبارزه قاطع در برابر دشمنان داده نشده. شما وقتی میتونین به صلح دست پیدا بکنین که نیروهای امنیتی تان مخالفین را در سنگرهای داغ چنان ضعیف سازه که آنها آماده حضور برای مصالحه با شما شوه و قواعد حقوقی تان را و پیش شرط هایتان که به عنوان ارزش مطرح میشه او را بپذیره. وقتی در درون توده های مردم هم نگاهی بیاندازیم، تعریف از صلح در جامعه افغانستان امتیاز دادن به طرف مقابل که هنوز مجهول الهویه است، هویتش تعریف نشده، گروه های متعدد هست، تعریف شده که هر روز از مردم افغانستان قربانی میگیره و همونطور که در صحبت های شما وجود داشت، حملات امروز را هم ما شما به عنوان افغانانی که در بطن جامعه هستیم شاهد بودیم. بنابر این صلح نیاز افغانستان هست. صلح در آموزه های دینی محمد بایستی به او برسیم، اما اگر صلح باعث شود که ما نفاق را میان اقوام افغانستان بیشتر بسازیم، نظم اجتماعی از بین بره، بازی متاسفانه امتیازهایی است که به اطراف و به شخصیت ها داده میشه. دستاورد دارم که شورای عالی صلح مطرح میکنه، متاسفانه ما در حوزه حل منازعات کوچکترین دستاورد را در او بخش نداشته بودیم، اما امتیاز بوده که به شخصیت ها و به اطراف منازعات داده شده. یکی از بحث هایی که مطرح میشه، وقتی ما میتونیم به صلح برسیم که قبل از مصالحه باید اجماع به وجود بیاد. ما تا وقتی نتونیم در درون مرز اجماع را به وجود بیاریم، در حوزه منطقه‌ای و حوزه بین المللی، شما کشورها را حتما میدونین که به دنبال کسب منافع خودشان هستایی که به دنبال اهداف ما باشند. نقطه دوم، در روند مصالحه باید شفافیت وجود داشته باشه. متاسفانه در حوزه صلح افغانستان عده از شخصیت هایی که متولیان امور هست یا متصدی از امور است، از صلح تعریف تباری ارائه کردن. هنوز مذاکرات بسیار مجهول هست، شخصیت هایی در درون افغانستان در جریان از قضایا نیستند. باید شفاف واضح و قربانی از جنجال ها مردم افغانستان است، بسیار واضح و شفاف به مردم افغانستان گفته شود که با کی چی میتیم و چی میخواییم.
بله.
نقطه سوم هم پذیرش نتیجه بعد از مصالحه است که ما چطور میتونیم بعد از اینکه مجموعه در درون افغانستان زیر حاکمیت قرار میگیره،
بله، حضور
برای همه اطراف بله مورد قبول باشه.
بله، تشکر سیغانی سب. دلتا دو موضوعات مطرح شول، یو دا چه مستاق صاحب هم مخکې اشاره ورته وکړه او استاد سیغانی هم اشاره ورته وکړه چې د سولې په برخه کې اجماع نشته، او سیغانی صاحب دا ویل چې د سولې مسله باید تعریف شي. که چرته ورستی تاریخ تراشو په آسیا کې د سریلانکا صلح وه، که څه هم تامل پرانګان د حکومت له لوري وځپل شول او بیا دوی مجبور شول چې په یو ډول له سولې سره یو ځای شي. خو که چرته اجماع موجوده وي او اکثر افغانان صلح وغواړي، او دا تعریف کې چې فرضاً صلح یعنی طالب په حکومت کې وي او یا طالب له حکومت سره یو ځای نشي، نو بیا خو مشکل نشته، بیا خو د ډیرو جدي مذاکراتو موضوع هم ډیره مطرح نه ده. جاوید صاحب، تاسو څه نظر ورکوي؟
سلامونه اونیکی هلی تاسو ته او ټول په میز کې را سره درنو ملمنو ته او د راډیو اوریدونکو ته. په 2014 کال کې کله چې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه ووتل، د افغانستان په جګړه کې یو ابهام موجود و، او هغه ابهام دا و چې د افغانستان جګړه چې ده دا داخلي بود لري او داخلي او کورنۍ جګړه ده، چې هغه خپله د وخت ولسمشر هم وویلې. ولې له هغې نه وروسته اوس چې دی د نړیوال تروریزم پر ضد جګړه ده. او مهمه مسله پکې دلته دا ده چې د سولې هغه عمده فاکټور چې دی هغه اوس د افغانستان د سولې په برخه کې هغه افغان ولسمشر روښانه کې نړیوالو ته روښانه شو چې هغه پاکستان دی. یعنی اوس دلته موضوع کله چې د افغان حکومت وایي چې مونږ دولت په دولت باندې مذاکره کول غواړو، نو له دې باید افغانان پوه شي چې د ستونزې اساسي سرچینې چیرته دي. بل مهمه مسله دلته دا ده چې افغان حکومت هر وخت سولې غږ اوچت کړي، مثلا که شورای جوړه کړي کار څه خو یو تدابیر خو نیولې. مهمه خبر را پکې د جګړې بل اړخ چې خپل طالبان دی هغوی لا تر اوسه هیڅ نوه آمادګي دې لپاره نه ده نیولې. یعنی دلته که موږ وګورو دلته ډیر زیات تناقضات موجود دي. ولې؟ یو شمېر مسایل روښانه دي. لومړی دا چې د تروریستي ګروپونو ملاتړ کوم چې په افغانستان کې جګړه کوي هغه پاکستان دی او دا زمينه سازي کوي او دلته مداخله کوي. دلته دا موضوع روښانه ده چې افغان حکومت ویلي چې موږ غواړو د پاکستان سره دولت په دولت باندې خبرې وکړو ترڅو له دې لارې څخه هغه ستونزې چې دي هغه حل کړو او پاکستان نور خپل پالیسي تغییر کړي. دوهم مهمه مسله دا ده چې په نظام باندې هر وخت ډیر زیات انتقاد کیږي چې د سولې لپاره اراده نه لري. یا دا مثلا د حزب اسلامي سره سولې دا اراده خو ده، خو هیڅکله هم دا انتقاد نه شو. آیا طالب د سولې لپاره کومه اراده لري؟ آیا طالب د سولې لپاره کومه طرحه لري؟ آیا طالب کومه داسې طرحه لا تر اوسه له رسنیو سره شریکه کړې چې په هغه کې د سولې څرک وي؟ نه. نو اوس مهمه خبر دا ده چې لکه څنګه چې توافق وشولو د نړیوالو سره، مونږ باید څو لارې عملا خلاصې پرېږدو. د جګړې په ډګر کې چې اوس کوم فشار وارد شوی او واردېږي، دې ته باید لا ډېر شدت ور وبخو. ځکه کله چې د سولې له لارې لابیک تا د 1416 کال څوک نه وي، ته مجبوري چې د جګړې په ډګر کې فشار راوړي. دوهم د سولې لار ده، هر هغه څوک چې قوانین مني، د افغانستان اساسي قانون مني او هغه ارزښتونه چې مونږ ترلاسه کړي دي هغې ته راځي، خدای دې راولي، هغې ته باید لابیک وویل شي. ولې په ټوله کې هغه تروریستي ګروپونه چې هغه نه اصول مني نه د افغانستان شتون مني، د هغوی سره بیا غیر د جګړې نه مونږ بل لار لرونه. مونږ مجبور یو چې د جګړې په ډګر کې په فشار راوړو. هغه مثلا د داعش ګروپونه، مثلا تاسو وګورئ د منځ مرکزی آسیا تروریستي ګروپونه چې دلته جنگيږي، یا پاکستانی د طالبانو ډلې، یا د یوغوریانو ګروپ، دا ټول هغه ګروپونه دي. یا القاعده، القاعده سره اوس په کومو شرایطو ته سوله کوي؟ طبیعي خبره ده چې نو زما نظر خپل دا ده چې مونږ باید هم مهاله په شنو باندې کار وکړو. د جګړې په ډګر کې باید تر هغه هدف فشار راوړو ترڅو دا خلک د سولې پروسې سره یوځای شي. او هغه خلک چې نه یوځای کیږي، دا هغوی بیل دی چې هغوی وځپل شي، هغوی نابود شي، بل لار نشته. او درېمه مهمه مسله هغه دا ده چې پاکستان نور نه دا چې په افغانستان کې، بلکې په نړیوالو سیمه ییزه کچه چې کوم تروریزم حمایه کوي، د هغې څخه باید لاس واخلي. مثلا تاسو په ایران کې په پارلمان برید ولیدو، تاسو په جنوبي آسیا کې، په هند کې، په بنگلادیش کې، تاسو مثلا په مرکزی آسیا کې، تاسو په اروپا کې مثلا روسي بریدونه ولیدل. یعنی اوس تروریزم چې دی دا یو نړیواله دغه ده ستونزه ده، او د دې پر ضد باندې باید ټول په ګډه باندې کار وکړي، او اصلي د تروریزم هغه تمویلونکي او روزونکي په هغوی فشار راشي. نه دا چې یوازې په افغانستان کې سوله راشي، بلکه د وګړو محل لپاره سیمه او نړۍ لدی څخه مان پیدا کی. که تاسو ونیشئ، زه فکر کوم چې پایله به ډیره خطرناکه وي.
بله آقای شیبر، ما یک سوال داشتم به مستاق صاحب محترم. خب سالهاست روی مذاکرات صحبت میشه، منتها راه های عملی از این چی خواهد باشه؟ مثلا بعضی از متفکرین تفکر میکنن که اگر امی مذاکرات سه جانبه یک ذره سعی جدی تعقیب شوه و مسائل اقتصادی هم در پالیش رشد بکنه، یعنی به طور بسیار ساده اگر بگویم که هم پاکستان هم افغانستان و هم طالبا و هر کس کسی رو کل زیاد اگر در یک کشتی بتانیم سوار بکنیم، بازی هایی کتابش کش نمی کنه که کشتی غرق شود. نه، از او خاطر چطور شود که با امی روابط اقتصادی ایدا به یکی دیگه بسته شدن تا منافع مشترک پیدا بکنن و یک زبان مشترک پیدا بکنن و رفیقای خودم بگویم که بیاین دیگه کم کم جنگ بس کنیم، اگر نه کشتی ما غرق میشه، کل ما غرق میشیم. چی میگین مستاق صاحب؟
بله، اما از این اعلامیه که نا صادر کردن از او معلوم میشه که میخواین که عرصه در یک کشتی باشه و با همدیگر همکاری کد، همکاری از نگاه اقتصاد با پروژه کوچک یا بزرگ شروع کرده و تنشایی که در بین وجود داره باید از سرازوز کار شوه. مثلا میگن که عرصه طرف تها تعهد برای بهبود روابط باید کوشش کنند که داشته باشند، متقابلا همکاری سودمند داشته باشند. خود عرصه وزیر خارجه عرصه مملکت خودمون یک کمربند یک راه یک جا بسازند، به وصل شوند و مبارزه با تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن بدون هیچ گونه تمیز که طالب خوب است و طالب خراب است و تو تمیز باید ما بین از اینا نشه. اگر این حرفا و هم از طالبات تقاضا کرده که هرچی زودتر براوند صلح یک جا شوند، اگر اینا عملی شوه و واقعا بتانند که دمی جلسه دومی که دمی سال نو در افغانستان در کابل تشکیل میشه ببینند که در تا به او وقت چقدر اینا در این سه قسمت چهار قسمت را که ما گفتم در این پیشرفت کردن و سر از او دگام او را تهداب بگیرن و دگام سرش کار بکنن، دیگه به یک نتیجه میرسیم. اگر نه مثل که با وساطت چین و امریکا پنج مرتبه جلسات در اسلام آباد و کابل تشکیل شد و یک دستاوردی که داشت پاکستان مثل همیشه به تعهد خود نم وفا نکرد و به کدام جای نرسید. امید است که این ملاقات های بین وزرای خارجه سه مملکت به او را نره و از او را اونا یک چیز یاد گرفته باشند. دیگه امید کل ما همی است
که
بله یک چیز دیگر می خواهیم بگویم که عرصه از اینا تاکید کردن که یک روند صلح بر رهبری و ملکیت افغان ها که اونا باید حمایت کاملش داشته باشه و توسط منطقه و بین المللی حمایتش داشته باشه و می هم به پیش بره، اگر شوه بسیار خوب میشه.
تشکر مستاق صاحب. یک چند لحظه بعد به شنونده عزیزم نوبت میدیم. استاد یک موضوع دیگه، شما خوبتر شاید موضوع رو تحقیق کرده باشین. در جنگ دوم جهانی وقتی که جرمنی هیتلر بسیار از لحاظ اقتصادی رشد کرد، او به خاطر بازاریابی به خاطر پیدا کردن مواد خام او طرفی طرف لشکرکشی رو شروع کرد و بالاخره هم شکست خورد و به یک جای نرسید. منتها بعد از او جرمنی دموکرات از نقطه نظر صنایع قدر پیشرفت کرد، حال در کل دنیا تقریبا اگر جای اشغال هم نکده باشه موترش و تیارهش و مچم تانکش و دیگش صنایعش کل جای اشغال کرده. به اون مقاصد خود از رای صلح و از رای اقتصاد از روی صنایع تانست به کل جای امی خود برسانه و امروز در دنیا اقتصاد سوم یا اقتصاد دوم است. از اون خاطر ما شما مگر در این منطقه یک کمه که کلی خود به کار پردیم کسایی که جنگ میکنیم بگیم که برادر از این جنگ خوب فایده نداره، خود ما مرده میریم، از اون خاطر بیاین این منطقه ما یک ذره ترقی کنیم، اقتصاد خود خوب کنیم و از این قبیل مسائل. سب شانس شد داریم نداریم استاد محترم چی میگین؟
چرا نداریم؟ ببخشید توبت شما، خواهش میکنم بفرمایید.
من فکر میکنم که شرایط و مقتضیات زمانی و بازی های بین المللی فرق کرده. وقتی بحث تامین صلح و امنیت در افغانستان مطرح میشه، من پیشتر فقط اما بود داخلی یا اما مؤلفه هایی که در حوزه داخلی نقش داشت رو خدمتتون بیان کردم، اما فراموش نشه که جنگ افغانستان و صلح افغانستان هم بود منطقه‌ای داره و هم بود بین المللی، بستگی به چگونگی رقابت میان بلاک شرق و غرب هم داره، رقابت میان پاکستان و هند، عربستان سعودی و ایران و میان چین و هند هم داره. در نشست سه جانبه هم که برگزار شد میان افغانستان و چین و پاکستان، خوب هست که آدم اهدافی از کشورها را به بررسی بگیره که بالاخره پاکستان و چین از صلح افغانستان چی نفع میبرن و چی میخوان. که اگر اجازه باشه من یک اشاره کوتاه خدمتتون در این قسمت داشته باشم. بحث اول چین هست. چین به باور من سه تا یا چهار تا هدف اصلی را از نشست‌ها و از میزبانی از این نشست‌ها تعقیب میکنه که تکرار میکنه گفتم که در حوزه سیاست خارجی ما نه دوست دائمی داریم نه دشمن دائمی داریم. آنچه که دائمی است کسب منافع و تحقق منافع در بخش‌های مختلف است. نقطه اول، یک گروه در افغانستان هم گفته میشه که با داعش همکار است و فعالیت میکند تحت عنوان نهضت ترکستان شرقی. او گروه از مسیر قرقوم پاکستان بحث استقلال سینکیانگ چین را مطرح میکنه. باور چینایی ها بعضی است که ما این گروه را وقتی میتونیم مهار بسازیم که پاکستان با ما همکار باشه و پاکستانی ها نزدیک باشیم، که هدف اولیشان هست. در محور دوم، حضور قدرتمند هند را در تعاملات افغانستان فراموش نکنین که در یک رقابت با چین و با پاکستان داره از راه مشروعش این رقابت را پیش میبره. در تقویت پایه های دموکراسی در افغانستان و بالا بردن ظرفیت ها در حوزه های مختلف از نظر منابع بشری هند نقش بازی کرده در 10 سال و چین به عنوان یک از رقبای منطقه‌ای هندوستان تلاش داره که در قضایای مربوط به افغانستان نقش خودش را داشته باشه. محور سوم هم بحث شانگهای مطرح میشه. چین به عنوان یکی از قدرت‌های محوری، شانگهای خیلی کم علاقه نیست که در تعاملات منطقه‌ای با نقش خودش نداشته باشه. او تلاش داره که در حوزه گفتمان مربوط به افغانستان که پای روسیه هم به عنوان یک قدرت منطقه‌ای در اینجا دخیل است و از ایالات متحده آمریکا هم به عنوان همپیمان استراتژیک ما نقش خودش را داشته باشه. در جانب مقابل ما پاکستان را می‌بینیم. متاسفانه همونطوری که بحث هم شد، پاکستان منبع اصلی دهشت در افغانستان هست. پاکستان در سیاست‌های کلان امنیتیشان بد امنی در افغانستان را به معنی امنیت در پاکستان تعریف کرده و در طول تاریخ ما شاهد از این تحولات هستیم. فقط به استثنای رژیم طالبان ما رابطه خوبی با پاکستان هیچگاه تعریف نکرده بودیم. هر دو طرف را وقتی می‌بینیم که اونا به دنبال قضایای خودشان هستند، حال چگونگی تامین و بازی کردن از اینکه بخشی از او در سوال شما وجود داشت برمی‌گرده به حکومت افغانستان و بعد از دستگاه دیپلماسی افغانستان که قضایا و تعاملات را در حوزه منطقه چگونه مدیریت میکنه، چه در حوزه اقتصاد چه در حوزه مسائل سیاسی. که من فکر میکنم باز هم برمیگردم به مبحث اولی خودم، تا وقتی که ما در درون به عنوان افغانان و به عنوان کسانی که به صلح نیاز داریم خود را جمع نکنیم و یک اجماع در رابطه به صلح به وجود نبریم، باز در وقت است که کشورهای منطقه و کشورهای بین المللی به دنبال پیدا کردن لابی های خودشان و تحقق برنامه ها و استراتژی های هست.
بله، تشکر جاوید صاحب، وقت شما محفوظ است. حال نوبت شنونده محترم است، یک اعلان کوتاه داریم، بعد از او شماره های تلفن اعلان میکنیم.
آزادی رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینه مرجع ده.
شماره های تلفن ما 0703-540-0700-822-755.
بله اوردون که کولشتی چی ده فیسبوک للاری هم پشتنی وکړي. البته په فیسبوک کې غنی پشتنی راغلی دي چې ټولې نشول وسته، ځینې به بیا ورسره تاسو سره شریک کړو. اوس په اوردون کو ته ورشو چې په دې خبرونه کې یو اوردون کې دغه وسم په ټلیفون را سره دی، ازره په سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ. سلامت مهرباني وکړئ.
شبار صاحب زسر محمد شلمنده احمد لشکرگاه خدنا سرفاری که که ما زما یو پشتن دم المنوس استاک چه اغا پشتن میدادم داغ دون جمونی چه زمرت اسلام آباد کردی یا دا جا چه جمونی چه زمرت رفیکین کردی آیا بدوغ جمونی ده واد خلافی پر سر بیا هم مش پی اسلام آباد او پا چین باندی باور کوو ولم تاسی باور ورکړو د مرمنو څخه دا ورسنه او بل پاکستان څو ځله هڅه کړې چې د افغانستان او طالبان ترمنځ څول ملک یعنی ولم دوم پاکستان ولم لیتوانیا د لیچې د افغانانو غوښتنې پر ځای کې ځکه کله کار طالبان په لاس کې دی پاکستان وای وای اوس موږ افغانان د څول د خبرو سره کښنه وو او نن بیا هم کابل دی درځي چې ولې پرباو
بله مننه، مهمه پوښتنه ده. بل اوریدون کتاب مخه کړو، آزادی سپوک پروگرام دی.
جناب محترم آقای شبر، عرض سلام به شما محترم آقای نظر، میهمانان شما را عرض سلام تقدیم میکنم. ما خدمت شما عرض بکنم که
بله ادامه بده.
خدمت شما عرض بکنم که گروه های دهشت افغان، چه داعش چه طالب، اینا ساختار استعماری دارن و اینا تا زمانی که برای خواسته های استعمار در منطقه برآورده نشه، اینا هستن دینمی دهشت افغانی و دولت افغانستان هم دولت دست نشانده است. زمان صلح در افغانستان حاکم میشه که تروریست ها با وسیله دولت زمین سازی نشه، کمک برشان نشه، رهاییشان از زندان ها نشه. در این وقت صلح آمدنی در افغانستان از یک طرف است، بخش دیگر صلح اتحاد اتفاق در بین اقوام افغانستان است. تا زمانی که اقوام افغانستان بگرد هم نشینن، با هم متحد نشن، منافع ملی خود را نشناسن، صلح یک سراب بیشتری نیست. سوال ما جناب آقای میثاق است که از طالبان میگن گویا اینا کشتار و تلفات دادن. اونا تلفات را به خاطر افغانستان نمیتن، تلفات را به خواسته های جامعه جهانی میتن، به خاطر پاکستان میتن. شما اگر فکر میکنین گلبدین را افغانستان آمده دستاورد صلح، برخلاف، اونا آمدن در نفاق شقاق افغانستان. اگر شما دستاورد گلبدین هم منعیس صلح در افغانستان میدانین، پس معلوم است که افغانستان شما از هم پاشاندین کلن. نظرتان در این مورد میخواییم. تشکر.
مننه.
تشکر.
بلاوریدون که هم پلین که راست را دهی اصار ایب سپوک پروگرام ده. بله.
بله. تلفونشان قطش بخلی.
در تلفون قطش.
یک شنوانده دیگه را میگیریم. بله. بفرمایی سه. بله. مهربانی.
تاسو پلین که هست. بله.
بله. السلام علیکم.
و علیکم. مهربانی. تاسو په لاین کې است، دا تلیفون ډیر خراب دی.
صحبت کن، تلیفون تان خراب است، دوباره تلیفون کنین.
بله.
یک میهمان دیگر را بگیریم، یک ببخشید شنوندی دیگر.
آزادی پس پوک
پر کنم.
مهربانی.
سلام علیکم.
سلام و علیک.
روح یا مده پاکستان از را پتماس
کنم. مهربانی.
د سولې په اړه چې بیا نو د کومه کمیټه چې د افغانستان دولت جوړه کړې ده، تر اوسه یې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. که چېرې د طالبانو سره په هر ولایت کې نظاري چارواکي د سولې په اړه خبرې شروع کړي، نو زما په نظر باندې کېدای شي چې مثبت تمام شي او د سولې راتلل ممکن شي.
مننه. مهم وړاندیز دی چې د ولایتونو په سطح باندې دا مسله مطرح شي. یو بل اوریدونکي ته ورسو.
السلام علیکم.
علیکم
السلام. علیکم
سلام. تاسو پلان
کوم څه خبر کوم څه ده؟
مهرباني.
دا زنه د بمنګ مشرانو او طالبانو د مشرانو څخه به جوړوم دګي موټر مو سره شته. زرین ټول وای د غریب او د مسكين د بیچاره څه غم لري. پاکستان هغه ته پیسې ورکړي، امریکا هم پاکستان ته پیسې ورکړي، طالبان ته هم امریکا پیسې ورکړي. دی خوته مرکی مونږ د غریب سړي زمونږ د وژل دي. د سولې لپاره کې څه ده؟ افغانستان حکومت هم نه غلري او نه غوی لري، ځکه چې په جبونه ډک دي کار او که دواړه درلودلې روز ملایان دا اوس ملایان نه ټول شوي پیچې ورکړل دي. ولې دغه پیچې نه قبلې دي؟ ځان کوي پیچې ورکړي. درېمه اصلي مسله دا ده په ځا د خدای مې د قسم چې درته دروغ نه وایم، د طالبانو مشران یو مشر د خپل د پارلمان د وکیل سره هر ورځ ویني کېني پاسېږي. څه د خپل خپل اشتونه سره د موږ غریبانو ته چل ده کله چې دا وسایل د کوم ځای کې تیر، د کوم ځای نه کېدا، د کوم ځای نه راوړل کېږي، دا کېږي، دا د کوم ځای نه سره برابر کېږي. ټیکسي خدا چې چې کوي په دې ښار کې کله کله غټ موټر دا د کوم ځای نه راوړل کېږي. څه ورته کوم ځای راځي؟
بله.
څه د اسمان راځي کړي زما کې نه دا مې و نظر.
بله. مننه. یو بل اوریدونکو به مخلو نظر سره بیا وایم نو ته ورشو.
بله.
تاسو پلان کې اوسئ. مهرباني وکړئ. بله.
السلام علیکم.
مهرباني.
زما وړاندیز ده افغان دولت ته دا که غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، نو مستقیما د طالبانو سره خبرې وکړي، لکه د ګلبدین حکمتیار سره. که چېرې دوی له طالبانو څخه سوله غواړي او له پاکستان څخه دا تمه لري چې دوی به طالبان سوله ته راولي، خو دا هېڅ کلم نه شي کېدلی، ځکه ملا برادر کړی چې له افغان دولت سره د سولې زړخه کړی وه، هغه ونیول اوس هم بندي ده. نو که مستقیما د پاکستان نه یا د امریکې نه دي مستقیما طالبان سره ورشي او هغوی سره سوله وکړي، دا به یو ډېر
مننه. دا هم شوړندې سو
اساسا
ملمنو ته ورشو.
بله. هم چې از طریق انټرنیټ هم آقای محمد صادق می کومه از آقای مستاق صاحب یک سوال دارم. ویسک میگه در 40 سال گذشته میگه ما افغان ها پاکستان را میگه نشناختیم، که حالا امید سل داریم با کمک پاکستان نه.
بله.
این هم یک سوال است که
زین نور اوریدون کو مثلا په فیسبوک زین الله محمدی لیکلی دی د چین او پاکستان نه پرته په افغانستان کې صلح نشي راتلای. امین یوسف زلی کلی دی صلح او امن د سپیشل کلمې دی افغانان د سولې ډیر تجری خنړیوال او گاونډي د خپل ګټو په خاطر په افغانستان کې سولې نه غوړي ور به شو ملمنو.
بله نوبت جاوید صاحب بود. جاوید صاحب اگر شما تعداد از سوالا را جواب بدین باز مستاق صاحب به نوبت استاد جواب بدن. بفرمایید
نظر صاحب. مخکې لیدې مخکې چې تاسو ویل چې ګټي ګټي دا د لند مالو دغه په دې باندې یو وړه تفسیر یو دغه کوم د دویم نړیوال جګړې نو روس اروپای یو خمه ډال دی چې یو نظریه په نړیوالو اړیکو کې رامن سره شو کته سو هیوادونه او ملتونه د ګډو ګټو په اساس یو بل سره ون خلوي شې دالت د افراطیت اول د جګړې ځای چې د اقتصادي ګټې ونی سوال ته بهر سره ګټ وړي ولې په فیصدي باندې زه فکر کوم دا چانسوس په سیمه کې ډیر زیات برابر شوه دي خصوصا د جنوبي اسیا او مرکزی اسیا ترمنځ د انرژي په برخه کې د مارکیټ او صنعت په برخه کې یعنی ډیر ښه چانس دی اوس. سید محمد رور له هلمند نه ویل چې اسلام آباد او اسلام آباد په تیر ولس کلو کې رښتینه نه دی پاتې شوی خو نظر صاحب مهمه خبر دا ده چې چاره څه ده. مونږ مثلا مختلف لارې چارې لرو لکه مخکې چې ما تشریح کړی چې وایي دا ده چې د پاکستان سره مونږ بدبختانه نه اوس دا ګاونډیتوب بدلولی شو او نه دغه جغرافیه بدلولی شو اوس دا یوه ستونزه ده او مونږ به تر اخري حده کوشش کوو چې دا ستونزه حل شي. نو دا ډیره مهمه مسله ده چې باید په دې باندې مونږه خبرې وکړو خو ولې یو شي ته باید ټول اوریدونکي یا افغانان اوس هغه چې خوشبیني ده هغه په سیمه کې د حالاتو بدلون دی لکه مخکې چې ته یو ورور ویلی وای چې یا تاسو چې باس پی وکې چې مثلا هیټلر لخکر کشي وکړله اوس هغه څه چې دی هغه نتیجه نه ورکوي که چین چیرته اوس په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کارونه کې په وروستیو کې چین کوم تر 300 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده چې مثلا اسه زیربنایي بانک رامنځته کړي او ترڅنګ د ابریشم لار باندې چې دوی پانګونه کوي نو او په افغانستان کې ثبات نه دوی هیڅ نشي توانیدل چې په سیمه کې سرمایه گذاري وکړي پانګونه وکړي نو اوس دوی ته دا ډیره مهمه ده چې په راتلونکي کې د دوی هغه اوږدمهاله پانګه تضمین شي واغې په وړاندې ګواښ چې دی واځي تروریزم دی نامنی ده. همدارنګ د هند او چین اړیکې هم اوس ډیر زیات سره خې شوې دي. تاسو ولیدل چې د بریکس په فورم کې دوی یو ځای دي. همدارنګ تیر کال چینایانو تر 30 میلیارد ډالر په هند کې پانګونه وکړه. یعنی دلته اوس مشترکې ګټې رامنځته شوې دي. د شانګهای سازمان غړیتوب ټولو واخستو هند ورسره ده. نو زه فکر کوم چې خفر فرصت ده مونږ به لټول لارو چارو نه کار اخلو ترڅو مونږ د سولې ته ورسیږو په سیمه کې مثلا اقتصادي ټیکاو شې هغه را منسته شي. بل هغه ورور چې ویل چې طالبانو ته مغوی پیسې ورکوي او د مشران یعنی دا مسله اوس دغه نه ده مترانه ده خو اساسي خبره بیا هم دا چې د طالبانو سره مستقیمی خبري هغه لپاره په قطر کې ادرس هم جوړ شو خو تاسو ولیدل چې هغه په دوه درې ډلو وېشل شو. نو مهمه خبره هم دا ده چې اساسي باسته مونکي وزو چې هغه اساسي باسته دی هغه د پاکستان سره ده او هغه مسایل چې لتی رو تلويخ کلو رئیس یعنی کومه په تاریخي لحاظ شاته لاړ شو د سردار داوود په وخت کې پاکستان شروع کړ په افغانستان کې مداخله کله چې مثلا قاضي حسین احمد خپلوي چې زبده یو سوداګر په توګه تلل ماغه د اخوانی مشرانو نمونه زوس دل نه یادوم چې دوی به ور سره لیدل او د سردار داوود پر ضد باندې به مثلا پلانونه جوړول د حکومت کومه هغه سلسله ته زو نو اساسي مسله دا ده چې یو داسې اساسي حل مونږ د پاکستان سره راوباسو چې په وګد محل کې نور مونږ مثلا پاکستان په افغانستان کې له مداخلې څخه خلاص واخلي د تروریزم له ملاتړ څخه خلاص واخلي او تاسو وسو ګوري پاکستان کله چې د افغانستان د کابل سره سیاسي اړیکې خراب شي ترانزیت بندي چې په هیڅ سوداګریزو اصول او قوانینو کې دا نشته نو د دې لپاره موږ د پاکستان سره اساسي باس کوو او د نورو گاونډیانو سره هم اساسي باس کوو ترڅو هغه ستونزې او هغه کشمکشونه چې دی هغه په سمه توګه باندې حل شي او بیا هم زه دا تاکید کوم چې هو چانس شته روپای خیو ماډل دی.
بلې مننه جاوید صاحب. مسخ محترم یو اوریدونکو یو وړاندیز وکړو چې دوه اوریدونکو په یو ډول غوښتل سي د سولې د خبرو په میکانیزم کې تغییر راشي. مثلا یو ویل چې د ولایتونو په سطح باید له طالبانو سره ارتباط ټینګ شي او بل هم د تورته خبره وکړه چې مستقیما دي له پاکستان پرته له طالبانو سره خبري وشي. څه فکر کوي چې دا وړاندیزونه په ځای دي؟
بالکل زه خپل هم پم دی عقیده ما چې طالبان داخل د افغانستان کې دومره چې مونږ فکر کوو د خپل مرکزونو سره په قطر او په کویټا او په پیښور کې ندي او ځکه چې جنگونه دوی کوي او د جنگ ماشین دوی دی کله چې دوی غوړي چې سولوکی او حاضر دي چې د سولې خبرو سره یو ځای شي، نو مالکه ما چې مخکې وویل د سولې د شورا چې هیڅ لاس تر وړنه نه لري وظیفه یې ده، دوی هم د همدغه ولایتو دي او د همدغه ولسوالیو دي، دوی باید دغه ولسوالیو ته لاړ شي، دوی باید ځان ته معلومه کړي چې څوک کومه ډله څو نفره د طالبانو نه په دې ځای کې او په هغه ځای کې حاضر دي چې د سولې سره یو ځای شي، بیا د راشي خصوصي شورا کې د ټول د خپل دستاوردونه چې په دې برخه کې لري سره شریک دي کې یو شی به تر نه جوړ شي او یو نتیجې ته به موږ ورسیږو. نو دا بیخي ضروری خبره ده ځکه چې نه طالبان
او بخښه چې تاسو خبره نیسم د افغانستان حکومت چې دغه د سولې عالی شورا چې دغه وړاندیز کړی د طالبان په کابل کې دفتر جوړ کړي، خو طالبانو هیڅ ډول دلچسپي لته سره نه ښکار کړی.
ګوره کنه خو ما ویل چې څو ډلې طالبان دي په څو ځایو کې دي، یعنی که هغوی چې غواړي چې سوله وکړي مشکل څه شی ده چې په یوازې دی چې دوی تیتو پراک دي په پاکستان کې او په خارج دی پاکستان کې، ولې دوی ټول نه راځي په کابل کې؟ دلته یو دفتر چې غله به مراقبت وشي، هغه ته به دوی ته به نو ټول هغه د مصارف به حکومت په غاړه واخلي، مشکل نشته؟ ولې مشکل دا مشکل وی دوی ته؟ دا هغه کسان دی لکه مخکې چختری صاحب وویل چې دا د بیگانگانو ساختار دی، د خلکو نور دی او د سولې لپاره کوم ارزو نه لري او نه غواړي ځکه چې د مقابل کې پیسې اخلي او غواړي چې همدغه سي بنظمي او همدغه سي بی امنی په افغانستان کې دوام وکړي ځکه په دې کې دوی خپل خیر بولي. نو اما د زید اختری صاحب دغه خبرې سره موافق نه یم چې وایي چې افغانستان قوم متحد دی، په افغانستان کې ټول قومونه د سولې لپاره متحد دي، یوازې د دې قومونو ځینې مشران دي چې هغوی ډیره بده استفاده کړې ده د حکومت له ټولو امکاناتو نه په ولسو کالو کې، هغوی نه غواړي چې سوله راشي ځکه چې که سوله راغله بیا تنه پوښتنه کېږي چې آغا تا د دومره بلیارد ډالر د کومه نه کړي دي، پلار دې څه کاره و، نیکه دې څه کاره و، او تا څه شی کړي دي چې د حکومت په ساختار کې تا ځان دومره مور کړی ده؟ دغه خبرې نه دوی غواړي چې قومي خبره جوړ کړي، غواړي چې ځان وښيي چې زه د یو قوم نه نمایندګي کوم، قوم نه دوی نمایندگی نه کوي، دوی فقط د خپل ځان د ساتلو لپاره دغه سي پیشنهادونه کوي ترڅو دوی د تحقیق لاندې وورز را نشي.
بله، خب محترم آقا سیغانی استاد محترم، یک استلاس در زبان ما چون در زبان ما شما هست یا نیست ویسک میگن که یک انسان از یک غار مار دو دفعه اگه گدیده شوه او یعنی حماقت است، یعنی یک دفعه را خود تصادیف بگم دو دفعه دوم آدم کل که خود دو غار داخل نمی کنه. حالا از پاکستان چندین دفعه بسلا مشکلات داریم ما و شما رویش که ما صحبت میکنیم، حالا طرف افغانستان یک تجربه کافی باید در دست داشته باشه، حالا راه های مبارزه را برازی که پاکستان بتانن صادقانه روی مذاکرات جلب کنن چی باید بکنن؟ به طور مثال یکی فشارهای بین المللی است که در او ساحه تا اندازه زیاد موافقت ها به دست آمده که مثلا امریکا کوشش میکنه، حالا چین کوشش میکنه، یکی دوم مسئله قسمی که شنانده از ما گفتن که مذاکرات مستقلانه شوه، یکی هم در پاکستان یک کمک افغانستان کوشش کنه که از راه تبلیغات رادیویی میشه تلویزیونی میشه همین مشکلات به خور مردم بتن که او برادر ما شما که در بین خود جنجال بکنیم، هندوستان رفت تا اقتصاد پنجم ششم شد دیگه شد، پاکستان هنوزم دگدایی است که از امریکا کمک میگه، قسمی مردم یک کمک فشار بیارن که او یک ذره جدی شون سر سول گپا و مثلا احزاب مختلف سیاسی رو یکم کتشان صحبت شه و مذاکرات شه و اورا بیارن کنفرانس ها بتن که برده در بین مردم مشکلات نیست، کل گپا که نایسای میکنه و فلانی میکنه و فلانی میکنه، این راه رو چرا صاحب یک ذره فعال ساخته نمیتونه افغانستان صاحب؟
من فکر میکنم که در بحث پاکستان ما مشکل با ملت شریف پاکستان نداریم، او مجموعه همیشه در جریان تحولات میزبان برادران افغانی خودشان بوده و به شکل شاید و باید دانستن که این مسئولیت را خوب انجام میده، اما مشکل ما با طبقه حکومت کننده، با نظامی ها و با سازمان استخباراتی پاکستان هست. این که چرا حکومت افغانستان نمیتونه که با پاکستان کنار بیاید، فکر کنم یک بحثش هم مجبوریت جغرافیایی در روشنایی استراتژی پاکستان هست. پاکستان در برابر ما استراتژی خوب نداره، اما در نقطه مقابل ما در یک مجبوریت قرار گرفتیم که نه جغرافیا تبدیل میشه و نه فروخته میشه، مجبور هستیم با پاکستان کنار بیاییم. فکر میکنم که فشارهای همکارانی بین المللی ما خوب هست، تاثیرات خودش را داره، اما آنچه که بسیار مهم هست
استاد سیغانی بخلم که من منظور سوال مسئله فهمانده نتانستم، اتر میخواستیم که ما خب به مردم پاکستان مشکلات نداریم، اما مردم چطور بتانیم آگاه بسازیم که اونا حکومت خود اصلاح بسازن، اونا مثلا اردو را یک ذره از سیاست کنار بکشن، آیسای کنار بکشن، رقم که در ترکیه تانستن تاثیر اردو را ضعیف بسازن، حالا کسایی که غیر نظامی هستن اونا در سیاست هستن، اقتصاد ترکیه را پیش بردن. در پاکستان هم این کار اگر نشه که آیسای میگن هر بد بلایی که میگن، اونا یک کمه که به سیاست مدارای غیر نظامی موقع نتن، اونا هم نمیتونن بسطلا رای خود درست پیدا کنن. از این نقطه نظر افغانستان اگر تبلیغات رادیو تلویزیونی گپا را قوی بسازه و با احزاب مخالف پاکستان که در قدرت نیستن با اونا صحبت بکنن، از این نقطه نظر گفتم که یک فشار اگر بیاید چطور خواهد شد؟
قطعا نقش خودش داره و ما میبینیم که در این اواخر تلاش های صورت میگیره، نشست های مشترک میان اصحاب رسانه های هر دو طرف، نشست های مشترک میان جوانان هر دو طرف، اهل قلم و صاحبان فکر هر دو طرف هم در افغانستان برگزار شده که چند روز پیش ما نشستی میان جوانان هر دو طرف مرز را داشتیم و هم در پاکستان نشست ها را در گذشته ها داشته بودیم. اما آنچه که مهم هست، اما نفس سیاست و ستون فقرات نزد کسایی هست که آنها در قضای کلان سیاست پاکستان تاثیر داره. یک نقطه در پاکستان وجود داره که هر وقت بحث منافع پاکستان چه در قبال مسئله بهین چه در قبال قضیه افغانستان به وجود میاد، یک اجماع نظر میان نظامی ها، میان سازمان استخباراتی، میان حتی طبقه روحانیت پاکستان یک اجماع به وجود میاد، یک نقطه مشترک به وجود میاد که این نقطه مشترک باعث شده که ما نتونیم بالای شخصیت های تاثیرگذار آنها نقش آفرینی داشته باشیم. بنابر این در قضیه صلح افغانستان ما دو تا بود داریم. یک بود شکلی قضیه است که ما چه وقت نشست را برگزار میکنیم، در کجا با کی دفتر میتیم، با کی امتیاز میتیم، و که شو این تجربه گذشته نشان داده که خیلی از افراد آمده امتیازهای کلان را گرفته، اما وقتی در صحنه عمل آمدیم که چقدر کمک کننده به صلح و امنیت بوده، نه تنها که کمک نکرده بلکه تلاش کرده که اختلافات را تشدید بشه میان اقوام افغانستان درز ایجاد بکنه. نقطه مقابل که برای ملت افغانستان مهم هست، محتوای صلح است. بحث محتوایی برای ما بسیار مهم هست. در نشست‌ها در سطوح مختلف، چه در حوزه داخلی چه در حوزه منطقه‌ای، باید ما به بحث‌های محتوایی صلح زیاد توجه بکنیم. به ما مهم نیست کدام فرد در افغانستان زیر چتر بیرق افغانستان قرار می‌گیرد، به ما مهم این است که حضور از این افراد چقدر می‌تونه برای تأمین صلح کمک بکنه، برای تأمین امنیت کمک بکنه. که پیشتر هم در صحبت‌های شنونده‌های شما وجود داشت که بس آقای حکمت یار مطرح کرد، من ناظری بر تحولاتی هستم که آقای حکمتیار بعد از او آمده، تا او کنون کوچکترین مؤلفه ای که نشان بده حضور آقای حکمتیار با اینمی دغدغه کلانش کمک کرده بر صلح افغانستان، چند نفر آقای حکمتیار آورده زیر چتر بیرق افغانستان قرار داده، بحثا معلوم نیست. از طرف دیگر که میبینیم هر روز از ما آدرس مشکلات تشدید پیدا میکنه، خوشبختانه ملت افغانستان با او گاهی رسیدن که دیگه بازی الیت سیاسی و نخبه هایی که در کابل هست این ملت را پارچه پارچه کرده، بازی از ایران را نمیخوره، اگر نه عملکردهای زنها و تلاش این مجموعه بله. هر روز به جهت ایجاد شکاف و ایجاد درز میان اقوام افغانستان
بله.
است.
سیغانی صاحب، منن البته ده حکمتیار نماینده نشته که ستاسو دغه اعتراض جواب وای،
من فقط یک اشاره به صحبت های بله. اختر محمد کردم
بله. خو رابشو د بحث ورستی او تازه کې نور بحث راغونډه وو د سولې په برخه کې، د ازادي په سپو کې د پروګرام په دومه برخه کې ډیر تمرکز پدې باندې وو کو چې چین د اقتصاد په برخه کې غواړي چې افغانستان او پاکستان او چین سره نږدې کې. جاوید صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ ډیر کله په بحثونو کې او د غوسم چې د افغانستان پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه وو روانه ونی، دا خبره یاد شول چې چین ډیر زیات نقش لرلی شي. یو لور ته خلک دا وایي چې چین په پاکستان باندې په پاکستان کې نفوذ لري، پاکستان دې ته وعده راکول شي چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې هڅه وکړي. بل لور ته چین په سیمه کې یو ډیر لوی او ستر اقتصادي قدرت دی، او لکه څنګه چې اشاره هم ورته وشو او تاسو هم دا خبره یاد کړه، دغه چین د خپل پروژو د تطبیق لپاره هم امنیت ته ضرورت لري. نو څنګه خوشبيني زیاته شوه نه د سولې برخه کې په افغانستان کې؟
فکر کوم خوشبنی زیاته شوې ده، خدا چې افغانان لته راته د شکلو رئیس په جګړه کې خکیل دي، هر ورځ قرباني ورکوي، او د پاکستان په تیر شپږ کلو کې په مکرر ډول د پاکستان دوه مخه سیاست، یعنی لا تر اوسه افغانان یې هغه باور ته نه دي رسولي. ولی د چین رول ډیر زیات مهم دی له څو اړخه. تاسو وګورئ په نړیوالو اړیکو کې هر وخت چې پاکستان له غرب سره له پستونزو کې مخ شوی، یوازنی هیواد چې د دوی چاته ولاړ دی هغه چین دی. دوهم، چین د امنیت شورا غړیتوب لري، نړۍ کې دویم اقتصادي قدرت دی، او د دې ترڅنګ د شانګهای رامنځته کوونکی یو هیواد دی، د بریکس کانفرنس د بریکس فورم رامنځته کوونکی دی. یعنی په ټول لحاظ کې مونږ ګورو چین بل مهمه مسله پکې دا ده چې چین بیا په سیمه کې له ایران او روسیې او د مرکزی اسیا هیوادونو سره هم ښې اړیکې لري، چې دا یو بله ښه بېلګه ده چې کولی شي په دې کې مثلا دوی وکولی شي چې د افغانستان په سوله کې رول ولوبوي. خو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې په پاکستان باندې باید د زړه نه چین فشار راوړي او په عملي توګه وخی. خو زه په دې خوشبین یم چې چین به دا کار وکړي. د سیپیک پروژه هغه کوریدور دا دوه کال کېږي له ستونزو سره مخ دی. په بلوچستان کې د دوی یو لوی پل والوزول شو، د دوی چینایي انجینران وتښتول شول. یعنی دا هغه څه دي چې چین د راتلونکو کې ښه سیګنالونه نه ورکوي، ځکه یوازې دا نه چې په افغانستان کې د تروریزم شتون به چین له ستونزو سره مخ کړي. بل مهمه مسله په افغانستان کې د نشې توکو کاروبار دی. د نشې توکو کاروباریان کوشش کوي چې د سپین اقتصاد پر ځای تور اقتصاد د مارکیټ ونیسي، او هغه هیڅ کله دا نه غواړي چې داسې یو اقتصاد رامنځته شي ترڅو په تور اقتصاد او دوی په بازار باندې تاثیرات ولري. دا یو بل لوی ګواښ دی چې په راتلونکو کلونو کې د چین هغه ملي امنیت او ملي ګټې او پراخه پانګونه په سیمه کې چې دی هغه له ستونزو سره مخ کوي. نو دې ټولو مسایلو ته په کتو سره اوس د دې وخت را رسیدلی چې په سیمه کې حالات بدل شي، او که نشي امریکا تر ډیره بریده پورې اوس کوشش کوي چې په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت ترڅنګ اقتصادي او سیاسي حلارې هم رامنځته کړي، او ډیر تاکید یې په دې دی چې څنګه وکولای شي چې په افغانستان کې د اقتصادي پروژو په پلي کولو سره یو څه امنیت او ثبات خوندي کړي، او خپل شتون لپاره هم دلته یو څه زمينه سازي وکړي. که چیرته دغه مسلې په دغه شکل سره حل نشي، نو زه فکر کوم د وګد محل لپاره د چین پانګونه، د چین مثلا نفوذ، د چین هغه چې دوی غواړي هغه له ستونزو سره مخ کیږي، او د دوی هغه کوم بلاک چې هم رامنځته کړی شانګهای یا مثلا آسیا زیربنایي بانک یا مثلا بریکس، دا ټول هغه څه دي چې محل کې دوی له ګواښ سره مخ کولای شي.
جاوید صاحب، روانه ونې چې د افغانستان، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه وشوه، تر هغه وروسته یو شمیر چاپی خبرونه د ایغور وسلوالو مسله راپورته کړه، او ویل کل چې د ختیس ترکستان د توریستي ډلو ته چین اندېښنه لري، او د چین د بهرنیو چارو وزیر د دغه چاپی خبرونه په وینا پاکستان او افغانستان ته ویل دي چې د ختیځ ترکستان د توریستي ډلو وسلوال په افغانستان او پاکستان کې دي، او باید د دې غم خوړل شي. څه فکر کوي چې په ورته وخت کې لکه د هر وخت دا خبره کوي چې چین پاکستان سره ډیر نږدې دی، ډیر نږدې دی او دوست دی، په ورته وخت کې چین هم په پاکستان کې ځینې مشکلات لري؟
او لري، یو ستونزه هم ده. تاسو کله چې د چابهار بندر پرانسته وشوله، تاسو د خپل د پاکستان د یو تلویزیون، خصوصي تلویزیون یو ژورنالیست خبرونه کلیدلی کامران خان، هغه ویلي چې پاکستان بیخي واضح پاتې شو. ایران، افغانستان او هند چې د پاکستان ګاونډي هیوادونه دي، دوی چابهار رامنځته کې. یعنی چین بیا په سیمه کې له ټولو سره ښې اړیکې لري، یعنی هغه شوار چې پاکستان ورکول چې مونږ خو دوستان لرو، یعنی په سیمه کې هم هغه څه لاس ورکړل. بل مهمه مسله دا ده چې یوازنه تکیاګه په نړیوالو اړیکو کې چې پاکستان لري، چې کله له نورو سره اړیکه خراب شي هغه چین دی، او کله چې د چین پروژې په سمه توګه عملی نشي، او هغه تروریستي ګروپونه چې په چین کې بریدونه کوي هغه د پاکستان د فوج تر چتر لاندې هلته ټریننګ شوي، طبیعي خبره ده چې دا ستونزه ده. بل مهمه مسله پکې دا ده چې هند له چین سره خپلو اړیکو کې تجدیدی نظر کړي، او اړیکې ورستر بلې د هغوی خیکیږي، او ډیر تمرکز چې دی په اقتصاد باندې دی. یعنی دا یو بل مهمه مسله ده. نو زه فکر کوم چې او بل مهم ټکی چې شته چې چین غواړي په وروستیو کې په ټوله جنوبی آسیا کې پانګونه وکړي، چې په هغه کې بنگلاديش هم چې د ډیر نفوذ لرونکي دی شامل ده. که چیرته او دغه پنګونه یوازنی ستونزه هم دغه تروریزم ده، نو زه فکر کوم که چیرته دا مسله دوی حل نکي، چین لدی خوان اندخنه لري، او د امده اندخنه د ډیر اده اندخنه، ځکه په 2014 کال کې دا سه فکر کېدو چې د افغانستان جګړه د افغانانو ترمنځ ده، نه نړیوال تروریزم شتون لري، نه بل څه. خو اوس
کله چې مثلا الته بریدونه وشو په چین کې په سنگیان ایالت کې ځانمرګ وشو په روسیه کې وشلو مثلا په ایران کې وشو دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې تروریزم اوس سیمه او سیمه امنیت ګواخي یوازنی حل لار دا چې په پاکستان باندې د زړه نه فشار راوړي پاکستان خپل پالیسی تغییر کړي بل مهمه مسله لکه چې تاسو مخکې ویل پاکستان هم اوس فکر کوم دا درک کړی ده ځکه لومړی ځل د پاکستان لوی درستیز د پاکستان په تاریخ کې لاړو د پاکستان د پارلمان او همدارنګه د سنا ګډی جرګګۍ ته وینا وکړل او پروان وضعیت باندې هغوی ته معلومات ورکړل یعنی پاکستان په تاریخ کې دا بیخي بې ساری و که چیرته ونی کې همدا اوس پاکستان په 2014 کال کې 1500 تر 1700 میلیونه پاکستانیان چې دی دوی برق یوازې نه لرلو مثلا تاسو دا هغوی تعلیم کچ وګورئ اقتصاد وګورئ همدارنګ مثلا هلته د افراطي ډلو هغه زیاتوالی وګورئ تاسو شاید چې یوه میاشت مخکې 20 ورځې پورې د مدرسو شاګردان د پاکستان ټول ښارونه یې تړلي وو یعنی هغه څپه چې ده هغه اوس د کنټرول نه وتلې یوازنۍ حل لاره یې دا ده چې په اقتصادي پروژو تمرکز وشي تر څنګ یې ګډه همغږي رامنځته شي او د افراطیت په وړاندې دوامداره مبارزه کولای شي چې د ټولو ملتونو ګټې خوندي کړي او هغه پاکستان چې داسې ویل کېدلو چې دوی به ډېر زیات اقتصادي رشد وکړي او دا به وکړي زراعتي هیواد دی مثلا دا دی هغه اوس په داسې یو حالت کې قرار لري که د امریکا او نورو هیوادونو مرستنی نشي کولای چې خپله بودیجه هم تمویل کړي.
جاوید صاحب مننه، تاسو ویل چې په اقتصادي پروژو باید په سیمه کې تمرکز وشي چې سولې ته لاره هواره کړي. د ازادۍ په سبو کې په راتلونکي ساعت پروګرام کې په راتلونکي ساعت کې همدا مسله څېړو چې چین وړاندیز کړی دی چې د چین پاکستان له اقتصادي دهلیز سره افغانستان هم وصل شي.